مشال رادیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. نن د نهې ورځ او د 2021 کال د اګست 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو معلومات درکو. 2019 پروګرامونه تور تمونه او د رڼا په لور هم لرو اوریدل یې مهي روي خو لومړی رازو خبرونه ته وړاندې کوونکی زموږ همکار عبدالحی کاکړ.
سرټکی د شمالي وزیرستان د تخیلو بازار دوکاندارانو نن په دوم ورځ هم په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د لمڅو دوکانونو لپاره دی مالی تاوان ورکړل شي. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سرلرنه له 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د استوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. روس او سعودي عرب د فوجي همکارۍ تړون لاسلیک کړی. اوسم د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د تخیلو بازار دوکاندارانو نن په دوم ورځ هم په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د لنګسو دوکانونو لپاره دی مالی تاوان ورکړل شي. د میرام شاه پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې شامل ملک ګل مریب نن مشال ایډو ته وویل چې د 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات پر مهال بازار اړنګ شوی و. هغه غوښتنه وکړه چې حکومت دی مالی تاوان ورکړي. د شمالي وزیرستان چارواکو نن مشال ایډو ټول چې له مظاهرچانو سره خبرې کړي او هغو په دې ډاډ احتجاج ختم کړي چې په اتو ورځو کې به دا ستونزه له اړوند چارواکو سره شریکه سي. په فوجي عملیاتو کې د میرعلي او مریشاه بازارونه هم ړنګ کړل شوي ول، خو د دوکاندارانو د پرله پسې احتجاجونو وروسته حکومت دوی ته مالي تاوانونه ورکړي ول. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف له حکومت د نشي موادو د سمګلینګ او خرڅولو د مخنیوي او په نشو د اخته کسانو د ژغورلو غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه پرون مازیګر د نورو نشي موادو ترڅنګ د دسویلر په نوم د نوې نشي د مخنیوي په اړه په بحث کې وکړ. په بحث کې د حزب اختلاف یو شمېر نورو غړو هم وینا وکړه. په دې اړه د کلتور او مهنت صوبای وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال ایډو ټول چې د دسویلر په نوم نوې نشه له ایران او پاکستان ته راوړل کیږي او حکومت د نورو نشي موادو ترڅنګ د دې د مخنیوي لپاره هم کوټلي ګامونه په پام کې نیسي. په سوات کې پرون یو شزه د غیرت په نوم وژل شوی. د سوات ملټي پولیسو بیګا مشالې ټول چې په درخشل کې یو شزه خپل ورور او د ترزوی د غیرت په نوم وژلې ده. پولیس وایي د کلی خلکو ورته اطلاع ورکړه او دوی د انسپکټر ګوهرعلي په مدیریت کې رپورت درج کړ چې په کې نومول شوی ملزمان عمران او حیدرعلي نومول شوی او د پیښې پلټنې پیل شوی. د پولیسو د رپورت تر مخه وژل شوی شزه د 15 بچو مور ده چې 4 ورځې وړاندې د خپل خاوند څخه طلاق اخیستی وو او پرون په خپل کور کې د خپل بچو په مخ کې په ډزو وژسو. د سواد د ښځو حکومت لپاره کارکونکو ټولنه د اویکننګ وای چې سږ کال په سواد کې تر دې دمه د غیرت په نوم 14 ښځې وژل شوې دي. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سرلننه له 20,000 زخه سرلننه نه 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د استوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. د دې کمپنۍ مشر براین چسکی نن په خپل ټوټر پاڼه دا خبره کړې ده. براین ویلي د افغان کډوالو او بې کوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو سي چې دغو خلکو لاسنیوی وکړي. د ایر بی ان بی دغه مشر که څه هم د 20,000 افغانانو د وړیا استوګنو ژمنه کړې، خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره مرسته او همکاري وکړي. ایر بی ان بی معمولا په استوګن سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې ولکټینګ کړې، لسګونه زره کسان په تیره یوه اونۍ کې د دغه هیواد د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په مټ ایستل شوي او هڅې روانې دي چې دا لړۍ لا پسې دوام پیدا کړي. اکثره دا خلک په فوجي اډو کټي ځایونه کې ساتل کیږي او لا معلومه نه ده چې هستوګنول یې څومره وخت نیسي. ټاکل شوی چې د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو د اوو هیوادونو ډله یا جی 7 نن بیړنۍ غونډه وکړي چې پکې به د طالبان لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انقلاب د دغه هیواد په اړه د تګلارې همکاري په هکله بحث وکړي. له هغې راهیسې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی، امریکا او اتحادیان یې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خپلو وګړو او د خطر سره مخامخ افغانانو د ایستلو لپاره په لوړ کچه عملیات پیل کړي. روس او سعودي عرب د فوجي همکارۍ تړون لاسلیک کړی. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستیال خالد بن سلمان په ټویټر پاڼه لیکلي چې دا تړون یې پرون د خپلې روسي سیال الکساندر فومن سره لاسلیک کړی. دغه پوینه هدف یې دا دی چې دواړه هیوادونو ترمنځ فوجي همکاري پراخه شي. دا تړون وروسته د سلمان د سفر په مهال لاسلیک شوی، خو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د خبرونو پای
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو، د شمالي وزیرستان د تخیلو بازار دکاندارانو نن ویلي چې که حکومت وسره د ماویزه د ورکړې وادي پوره نکړي نو احتجاجونه به زیات کړي. دوی غوښتنه لري چې د رنګوشو دکانونو لپاره د مالی تاوان ورکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې له مظاهرچیانو سره خبرې کړې دي او هغوی په دې ډاډ احتجاج ختم کړي چې پاتو ورځو کې به دا ستونزه حل شي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر نو.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیلو مشرانو او ځوانانو میرامشاه پریس کلب مخې ته پرون او نن احتجاج وکړ. حکومت نه غوښتنه وکړه چې ضرب عذاب عملیاتو کې د میرامشاه او میرعلي په څیر د تاخیل بازار هم لازمه کې سره سم شوی وو، خو ولې دوی ته لا هم د تاوانونو معاوضه نه دی ورکړل شوی؟ د اربونو تاوان یې شوی، د ټولو متعلقه محکمو دروازې یې ټکولې، خو لا هم د دوی فریاد نه دی اورېدل شوی. د داتاخیلو یو مشر ملک ولوب خان وایي چې ضرب عذاب عملیاتو کې بازار مکمل ړنګ شوی، سامانونه یې خاورې شوي، کاروبار یې ختم شوی، حکومت ته زر معاوضه ورکړي. دا یا تحصیل یو بل مشر ملک گل ماری پوائی چه بازار یا لا هم رنگ پروتے، معاوضه دے ورکڑی کنی پا سخت احتجاج با لاس پورے کڑی. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه سره تماس ونیو، نو دا انتظامیه چارواکو په وینا تحصیلدار میرام شاه شوکت او تحصیلدار غلام خان غنی الرحمن وزیر له احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل، احتجاج یې ختم کړ. اته ورځې وخت یا میعاد ورکړل شوی چې د دوی د معاوضو کیس به متعلقه محکمو او چارواکو ته رسوي. د داتاخیلو بازار د تاوان کیس په اړه د انتظامیه په وینا وړاندې هم د صوبایي حکومت سره خبرې شوی، تما کړي چې د دوی د تاوانونو معاوضو لاره جوړه شي. احتجاج کوونکي وایي چې عملیاتو کې میرامشاه میرعلي بازارونو په څیر د تاخیل بازار هم مکمل ړنګ شوی و، خو ولې د میرامشاه او میرعلي په څیر د تاخیل بازار مالکانو ته د تاوانونو معاوضه لا هم نه دی راغلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تا تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر د دس ویلر په نوم نوې نشي د مخنیوي په اړه بحث وشو چې پکې حزب اختلاف له حکومت د دې نشي پر ضد اقدامات غوښتنه وکړه. په دغه موقع صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې دا نوې نشي مواد له ایران او پاکستان ته راوړل کیږي. نوموړي وویل چې په نشي موادو ته بندیز په لړ کې حکومت په 2019 کال کې یو قانوني مسوده هم له صوبایي اسمبلی نه منظوره کړې او هیله ده چې حکومت په د نورو نشي موادو ترڅنګ د دسپلر په نوم د دې نشي موادو د سمګلینګ او خرڅولو مخنیوي هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا غلام غوس راکوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په صوبه کې د نوي نشي موادو د زیاتوالي او ځوانانو ته د نشي موادو د سپلای د مخې نیولو او په نشو د اخته کسانو د علاج او درملنې لپاره په حکومتي مرکزونو قائمولو باندې تود بحث ترسره شو. د بحث د پیل کولو پر مهال د حزب اختلاف غړي عنایت الله وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د نشو رجحان مخ په زیاتېدو دی او دا مهال د آیس نه پس نوي خطرناک نشئی مواد هم کارول کیږي.
د دې نشي نوم خو د سویلر دی او دا د دې چې هغه سلینګ نوم دی کوسو کې چې کوم نوم کاین کیږي هغه دی. کله آیس وي کله دا وي مختلف نمونه د نشو نمونه راځي. اصل مسله د بیماری ده، نشي د بیماری ده چې دا په سوسایټي کې زیاتیږي. یعنی چې کوم عادت شماري تازه ترین خنشته خو چې کوم زړه عادت شماري دغه مطابق تقریبا 60 لاکھ نه زیات خلک 70 لاکھ اراوند چي دا ډرګ یوزرز دي او 40 لاکھ ډرګ اډیکټس دي. په خیبر پښتونخوا کې ډرګ اډیکټس دي د 10% دي نور پاکستان په نسبت، په باقی پاکستان کې 3.4% دي. نو دا لکه موږ لپاره الارمنګ سچویشن ده او حکومت افیکټیو سټریټیجی پکار ده.
د حزب اختلاف یوې غړي شګوپتا ملک وویل چې په لارو کوڅو کې په نشو اخته خلک نشئی توکي کاروي او د مخنیوي لپاره یې هیڅ ګامونه نه پورته کیږي.
دی ناستی او دی نشدی او سلکوی کم چه دا موری چه دی بدی نیسه کانون شتا دا دی موری سه آئین شتا کم خلق دا نشدی دروڑی او دا پر یونیورسٹو کی دا پاپان جنو کی خلقو ترسی دا اقی خلاف سخت و سخت کاروائی بکار دا.
د حزب اختلاف یو بل غړی صلاح الدین په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
تصویر باندې خبره روانه ده. دا یو ډرګ دی نه به ډرګ راوته دی نو دا په مرزو کې انسان ختمای او دا رپورٹ نے یہ بھی دی په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې دا چې کم خلک یوز کوي هغه زمونږ یوت دی او دا د قوم او د ملک مستقبل دی. نو د قوم او د ملک مستقبل سره هغه سره لوبي وکوي هغه ته توجه ورکوي.
د حزب اختلاف د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د نوي نشي د موادو په اړه حکومت ته ځینې داسې راپورونه راغلي دي چې دغه مواد له ایران پاکستان ته قاچاقګرو راسمګل کړي دي او دوی هڅه کوي چې د نشي موادو په غیر قانوني کاروبار کې ککړ کسان ونیسي او په ځدې قانوني کاروایی وکړي. شوکت یوسفزی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
د کنټرول اف نارکوټکس سبسټنس یو 2019 کې یو ایکټ منظور کړو. 87 چې کوم ډینجرس ډرګ دی هغه کې شامل وو او موږ یې چې نوې کم ډرګ راغی هغه اټومیټیکلی دې کې به شامل وي. نو موږ خپل پوره کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې دغه هر قسمه ډرګ چې دا موږ کنټرول هم کوو د دې خلاف ایکشن هم والو. دا چونکه بدقسمتۍ نه دا د ایران نه په ډرمونو په صورت باندې سیره په صورت باندې انجیکټیبل او دا سیزونو کې دغه شانتي د تیلو په شکل کې دراځي او بیا د خوريږي. نو اوس موږ هغه چې کوم دغه د ایکسایز اند ټیکسیشن هغه ته باقاعده دغه ورکړي چې تاسو سره الریډي یو فریم ورک شته، لیګل فریم ورک شته، موږ بالکل د دې مخنیوي کوو ان شاء الله او د دې خلاف به ایکشن وکړو.
په اسمبلی کې په نشو د اخته کسانو د علاج او د نشو د عادت نه د هغوی د خلاصولو لپاره په حکومتي مرکزونو قائمولو باندې هم ټینګار وشو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان دینی عالمانو د ښځو او ماشومانو پر ضد د ناوړه جرمونو غندنه کړې ده او په دې کې د ککړو کسانو خلاف یې له حکومته د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د انساني حقونو فعالان وایي چې په دې لړ کې تر ټولو لویه مسله د قوانینو نه عملي کول دي چې پکې تر اوسه ټول حکومتونه پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ماشومانو او ښځو د جنسي ځوربونو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي او په خلکو کې غم او غوسه راپارولې ده. په دې حق له نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د اگست په 28مه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د دینی عالمانو شورا پاکستان علما کونسل د سورلاند یو غونډه ورستو ګډه اعلامیه کې پاکستان کې د ماجومانو او د زنانو سره د ناوړه جرمونو په سخت ټکو کې غندنه وشوه او دغه مجرمانو ته په ډاګه د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه د پاکستان وزیر اعظم او چیف جسټیس آف پاکستان نه وکړه او بل دا چې د داسې پیښو ښکار کسانو ته فوري انصاف ورکړي شي. خو خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي طاهره کلیم وایي چې قانون کو هر ډول وي خو باید دغه تنان کم چې ماشومان یا زنانه زوروي او یا یې تنګوي ورله سزاګانې ورکړي شي او د ماشومانو او زنانو تحفظ دې باوري کړي شي.
دلته مسله ریپیسټ لا د سزا ورکولو نه ده. دلته مسله په قانون کې دا چې هغه قانون کې دونه لوپ هولز دي زموږ سره هغه سیستم میکانیزم نه دي اویلیبل په کم باندې چې یو چا سره چې زیاتی شوی هغه دا ثابت کړی شي چې دا ما سره زیاتی شوی دی. ریپ پټول کیږي ریپ الخ کار شي چې دا ماشوم قتل شي دا هم یو قانوني نقص دی چې دا ریپست کم ته سزا وشي دا آزاد څنګه شي په بیل باندې. ډیرو مجرمانو ته سزا چې دا نه ملاویږي ځکه چې په قانون کې زی په زی داسي نقصونه دي داسي خبرې دي پکې چې سو پوری هغه قانون مضبوط شوی نه په قانون باندې عمل درآمد نه مضبوط شوی نو د ریپ تا کې سونه چې دي دا نه شي کمې دي.
پېښور های کورټ کې وکیل شبیر حسین گگیانی چې د زیاتی ښکار شوی زنانو او ماشومانو قضیه هم کوي وایي چې شته قانون کې عمر قید او د مرګ دواړه سزاګانې شته دي خو د پولیس لخوا چې کوم پلټن یا تفتیش نظام دی هغه باید سم کړی شي.
د قانونو بدلیدو زما په خیال ضرورت نشته او کدا سزاګانې وینو په دې باندې د جرمونو تدارک کې دي شته جرمونو کمی کې دي درې په کیسونو کې د بری کېدو ریشو زیاته ده. د سزا ریشو زیاتولو لپاره صحیح تفتیش پکار دی.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکون کې عمران ټکر وایي چې وخت سره سره د ماشومانو او زنانو سره د جنسي تیری پیښو کې د کمی پر ځای زیاتوالی را روان دی. دغه شمیرو په حق لدوی وایي
په 2013 کې 115 کیسز د ماشومانو د خیبر پختونخوا د پولیس سره رپورټ شو. 350 پدې کې ماشومان جنه کوي. بیا دغه حکومتي یا د پولیس شمیره چې مونږ په 2000 کې راواخلو او هغه مونږ ګورو نو د دغه شمیره کې 15% اضافه شوې ده.
بل خوا ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوړان د 2000 کې د مرکزی کابینه یو غونډه کې د یو قانون جوړولو منځوري ورکړې و چې تر مخه به جنسي زیاتی کوونکي مجرم خسي کول شي خو له دغه قانون لا نه دی جوړ. سمو د وړاندې وزیر اعظم عمران خان هغه وخت ډیر د تنقید ښکار شو کله چې خپل یو مرکه کې ویلي وو چې زنانه د خراب او مختصر لباس له وجې دوی د جنسي زیاتی ښکار کیږي. په کم چې د ژوند بیلابیلو میدانونو سره تعلق لرونکو سخت ټکونه کړي وو او د مافیا غوښتنه تر هم کړې وه. ولې ځینې خلکو او حکومت د دغه بیان ملاتړ کړی وو چې ګنې دا غلط پیش کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت صلاحکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابله د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اګست 14 سبا دی و ډیر زره کسان له هیواد رایستلی دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 10,400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپېته الوتکو کې 15,900 کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 14,000 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري. کابل تیره اونۍ د طالبانو لاسته ولوېد. په دې سره د امریکا په شمول د غنو لویدیزو او نورو هیوادونو چارواکو هڅه ګرندې کړې چې په افغانستان کې مشت خپل اتباع ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل اسکر د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې مشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر تلو لپاره لزګونه زره افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده کرار شوې، ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خپرېږي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ را ایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسکر ګمارلي او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تېره بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان وویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ دا عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش، خراسان ډلې یا نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې ډېر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړې څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبې پر سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یوه اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناسرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي و چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه اووه افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي په تېرو اوو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې یې په ډزو وژل شوي او ځینې یې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناټو متحدانو اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا ارګوټ ته د ویزې او پاسپورت له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بوګنونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالویدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
له هغې راهیسې چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړې داسې اندېښنې پیدا شوې چې ګینې دوی به په افغانستان د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر په دې هیواد کې یو وار بیا پر موسیقۍ مکمل بندیز ولګوي. همدا لامل دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې ملي مرکز تړل شوی دی. د دې مرکز جوړونکي ډاکټر احمد سرمست وایي د دوی د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي او موسیقار ژوند دا مهال په خطر کې دی. ځینې شنونکي د موسیقۍ په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او په طالبانو غږ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي، بلکې د هغو د ساتنې او په روزنې لپاره هم اقدامات وکړي. پر دې موضوع تفصیلي رپورټ زموږ له همکار هارون بچانو.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجې تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان له د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریض نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوایی زمونږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. داغه تجربه په بنیاد او اوسنی حالت ته په کتو چې طالبانو جنگیاله او د کابل او نور ولایتونو په لارو کوڅو کې له عام خلکو سره کم رقم چلن راغسته موږ ویل شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي.
Until we have got assurances that the security of the students and the faculty will be provided.
طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولیو. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی. د ډاکټر احمد سرمس په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر د مهال 350 دی چې دریمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپل زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمس او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رادیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړې په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. په دوی څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورت لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اګست پر 21 د نوم نه خول په شرط مشال رادیو ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپله تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونه هغه خرڅ کو ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانگی و کی هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلق مجاهد داس یو روشنی واچی چې آیا دا خلق بسک کی سبن کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیمونه سي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر شلمه د نوم نه خول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خو د هغې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د اگست پر 22 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اگست پر 21 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړی او دا چې د طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو. ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پیښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 21 مشال رادیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. همداسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. پکار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنگونو ځپلي دي، انتها پسندې ځپلي دي، بیا د کرونا چې راغله ډېر زیات وځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر لیکوال او شنونکو عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړي وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریځ په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، وخت په پیښور کې د مازیګر 3:30 شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د شمالي وزیرستان د تخیلو بازار دکاندارانو نن په دوه ورځ هم په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د رنګ سو دکانونو لپاره دی مالی تاوان ورکړي. د میرامشاه پرېس کلب مخې ته په دې احتجاج کې شامل ملک ګلمریب نن مشالې ډوټ په 2014 کال کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیات پر مهال بازار رنګ سو یو هغه غوښتنه کړې چې حکومت دې مالی تاوان ورکړي. پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نورو نشي موادو پر څنګ د سولر په نوم د نوي نشي د مخنیوي په اړه بحث وشو. په دې باس کې زبېښ اختلاف له حکومت د نشي موادو د سمګلینګ او خرڅولو د مخنیوي او په نشو د اخته کسانو د ژغورلو غوښتنه وکړه. په سوات کې پرون دی وشزه د غیرت په نوم موجل شوې ده. د سوات مټې پولیسو د غم شالې د ټوچ په درخشلې کې وشزه خپل ورور او د ترزوی د غیرت په نوم وژلې او پولیسو دوا ملزمان عمران او حیدر الدین ویلي. د ایر بی ان بی په نوم د کرای کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سرلنن له 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د استوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. د دې کمپنۍ مشر برانچسکی نن په خپل ټویټر باندې دا خبر ورکړی. تاکسوی چې د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو د اوو هیوادونو ډله G7 نن بیړنې غونډه وکړي چې په کې به د طالبان لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انقلاب او د دغه هیواد په اړه د تګلارو همکاري په اړه بحث وکړي. له هغه راهیسې چې د اګست 15 طالبانو کابل نیولې، امریکا او اتحادیانې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خپلو وګړو د خطر سره مخامخ افغانانو د ایستلو لپاره په لویه کچه عملیات پیل کړي. روس او سعودي عرب د فوجي همکاریو تړون لاسلیک کړی. د سعودي عربستان د دفاع وزیر مرستیال خالد بن سلمان په ټویټر لیکلي چې دا تړون یې پرون له خپل دوسیچال الیگزینډر فون سره لاسلیک کړی.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال رادیو نیوز خبرونه تور تمونه ته. په پاکستان کې ملیونونه کسان له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روغت دي چې د پخوا په نسبت په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. د نن پروګرام کې په دې اړه تفصیل درکو. د پروګرام جوړونکو زموږ همکار احمد شاه اعظمی دی.
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د نشي توک پر کارونی لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحث کیږي. په تیر خبرونه کې تاسو د نشي توکو د تاوانونو په اړه د ولسی پوهاوی او د نشو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو لاریونونو او غونډو په اړه بحث واوریدی. د اونیز خبرونه د دې لړۍ په ورستۍ کړي کې به واوري چې د نشو مخنیوي څنګه کېدای شي او حکومت په دې اړه څه ډول ګامونه پورته کړي دي. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په میلیونونو کسان په بیلابیلو نشو روږدي. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرایمو د مخنیوي ادارې د 2013 کال له سروې سره سم په دې هیواد کې څه باندې 8.5 لک کسان په بیلابیلو نشو اخته دي. خو د دې ادارې یو پاکستاني چارواکي محمد شیراز بیا وایي چې دا شمیر اوس تر 3 لک یا 1 کروڑ اوښتی دی. په پېښور کې د دوست ویلفیر فاونډیشن په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې د پاکستان تر ټولو لوی مرکز مشر طارق خان وایي چې د حکومت لخوا د نشو مخنیوي لپاره جدي اقدامات پکار دي. نوموړي زیاتوي بلخوا له درملنې وروسته د ناروغ بیا رغونه، څارنه او د کورنۍ همکاري د نشو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی سي.
دا بیماری ده، د دې لپاره خپل استعدادونه جوړ دي چې دا پراپر دی علاج وشي اور دی علاج اور ریزیڈنشل کې شي. دا نه چې دوی ورور کا از دې دي ځکه چې دی خپل ریبیلیټیشن کې سنټر کې داخله دي کې منې فیز دی ډیټوکسیفیکیشن وی دیم فیز دی ریبیلیټیشن راځي ځکه دوی په بدن باندې نشي د افراد او باسن بیا به پراپر سایکولوجیست کوچ ورکر په دې باندې کار کوي او د دې کثر مسایل په هغه وکړ کوي نو هغه تر باندې مخنیوي کوي. دې مریض فیملی اکونومیک کنډیشن دا ټول کوم مسله سره کتر غواړي که فیملی یو مریض نه وي دا شان په سټریټ پروت دی هغه ریکوري چانس ډېر دی چې علاج وکړي بیا هغه حالت ولاړ شي. د فیملی رول فیملی دا ټول ډېر پکې اهم دی.
په پاکستان کې د ډرګ اډوایزري په نوم د نشو مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې د څېړنې لمخې په دې هیواد کې په نشو د روږدو کسانو درملنې لپاره شاوخوا 1.5 لک شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د فعالانو په وینا ناکافي دي. د دا ډول ادارو مشران وایي چې په پاکستان کې په شخصي او دولتي کچ په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې او بیا رغاونې مرکز مشر یا زحمت حیران وایي چې حکومت ته پکار ده چې د نشو د مخنیوي او په نشو د روږدو کسانو د درملنې او بیا رغاونې لپاره خپل کار وکړي. نوموړي زیاتوي چې بلخوا حکومت ته پکار ده چې له شخصي مرکزونو سره مرسته وکړي.
کار دا چې حکومت یا خپل کار شروع کی او آیا حکومت کار کول نو ماته ضرورت چې ما یو اداره ټول وهله حکومت کار کوو ماته به ضرورت هم نه راتلو او موږ څنګه دا ضرورت وګڼو چې په دې وطن ضرورت دې خلکو د پاره پنالو په ډیر انونو کې انجینران پرته دي، ډاکټران پرته دي، د مور پلار نازبینان بچوړي پرته دي. د دې معاشره د ناکامۍ د وجنه او خلک چې دې په دې شي کې کار شوی دي اوس هغه خلک غواړي چې موږ د نشین راوځو او هغه د دې څو وسایل نه ملایږي.
دا وخت له تیرېدو سره سم که یو خوا په نشو د روږدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی نو بل خوا په ولس کې د پوهي او بیداری لپاره د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې وخت په وخت بیلابیل لاریونونه او غونډې هم کیږي. د خیبر ضلع په باړه کې د آیس نشې پر ضد د راوتلي یو لاریون ګډونوال شفیق اپریدی وایي چې نشې بیلابیل تاوانونه او اغیز لري او د مخنیوي لپاره پولیس او مقامي انتظامیه ته جدي ګامونه پورته کول پکار دي.
لکه کم ځوانان په دا نشه کې مبتلا دي هغه خپل کورنو باندې بوج جوړ شوی دی او بل دا چې هغه د خپل نشو د پیدا کولو لپاره مختلف واردات کوي، نشې کوي، بیا د چوکونو روډونو له ووزي غلې ډاکې واردات په دغه شینو کې بیا ملوث وي. دغه د مخنیوي لپاره یا چې کم ډیلرون وي یا د خرید فروغ کوي هغه ډېره په غلا باندې کیږي. خو دا د عام کاس کور نه دی، مقامی پولیس او د هغه د ځینې انتظامیه د دغه تعاون ضرورت ته چې دغه خلاف یو ګرینډ اپریشن وشي. د روکتام داسې پاسونه نه کیږي، حالانکه د شای ورس په ورځ ډیریږي. دغه کنټرول په کور دی چې د معاشرت سوپا شي.
بلخوا د خیبر قبایلی سیمې یو بل مدني فعال هاشم اپریدی هم ورته نظر لري، خو وایي چې د نشو کاروباریانو او پلورونکو ته باید سخت سزا ورکړل سي.
قانون کې خو سختی و تشته، خو دوه خو هغه سختی نه کوي. په کوردو چې لکه د آیس ولا د خرڅېدو ولم چې نن ګیر شي سبوی بیا رخلوس وي په زمینات باندې چې کوم په آیس پیر ګیر شي دا تاسو په زمینات باندې بیا څه لا پرېږدو. او په کوردو چې سخته نه سخته سازو ورکول شي او ډیر وخت قید ورکول شي ځکه چې یو اغلا د آیس خرڅېدو ولا عبرتنو که سازو ورکړی شي نور خلک پتی عبرت وخلي او دا به ډیر نشي. دا شی
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2020 کال کې د خیبر پښتونخوا د نشې توکو د کنټرول قانون منزور کړ چې لمخې په دې صوبه کې د نشې توکو د استعمال او د دې د روزګار د مخنیوي لپاره دوه ځانګړي عدالتونه او 15 تانه جوړ شوې چې واکې اکسایز محکمې ته وسپارل شو. د محکمې ته اوس د ملزمانو د نیولو او پرسنو ګرویژنو بشپړ واک ورکړل شوی دی، خو له دې وړاندې دا واک د نشې موادو د مخنیوي له مرکزی ادارې انټینارکوټکس فورس سره و. د اکسایز او ټیکسیشن ادارې او چارواکي اسکر خان وایي چې د دې قانون د منظوري اصل هدف د آیس نشې مخنیول ده. نوموړي زیاتوي چې دوی د نشو د کاروباریانو د نیول لپاره عملیات کوي، خو د عدالتي کاروایی پرته دوی نور اقدامات نسي کولای.
په دومره جدید طریقو سره اوپریټ کوي او ټایمز مونږ سره هغه جدید اکوپمنٹس نہیں چې مونږ د دې غو بیک ټریکینګ او غټول د غو کوګن، لکه مونږ کښونی شو کو به کې مین کښونی د غټول مرکې لري اوس هغه مین کښ طرفې بل آزاد لنک اسٹیبلش کول او پروسیکیوټ کول دا یو ځان له یو لنتی پروسس ته یو کمپلیکیټډ پروسس ته، لکه په ظاهر باندې خدای ډېر آسان کار ښکاري چې یو بنده وایي چې تاسو چې دا کسونی سو لکه د دې مین سورس فلانکې دی او تاسو دې خو عدالت ته پاره جدا دومره آسانی خبرې نه کوي چې دا سړی اګینسټ دومره پوس شواهد اسٹیبلش کول چې د دې شاته دا سړی دې سپانسر کوي دا پیسې بده دا هغه پیسو ډېر کمپلیکیټډ میکانیزمز دی دا دی ٹرانسفر اسٹول ڈیٹ کمپلیکیٹڈ میکینزم دی نو پتے وہ جو مانے ایٹ ٹائمز اگر پروسیکیوشن آگا سی وہ نشی چی سنگا پکاری نو بیادا دے وہ جو لگا زد کسان پکے ٹائمز دے اسکیپڈ
بلخه د خیبر قبایلی ضلع د پولیسو مرستیال مشر نواز خان وای چې دوی د نشي توکو او کاروباریانو خلاف یو شمېر کاروایان کړي او اوس هم لاس په کار دي.
1-1-2020 9-7 15-4-2020 پورې مونږ کم کاروایی کړې ده د منشیاتو خلاف او کم کامیابی مونږ حاصله کړې ده. نو خیبر د ډیسټریکټ خیبر پولیس او د ډیسټریکټ خیبر پوسرانو باندې دا یو رقم کړی دی. دې کې چې زموږ کم هیروین نیول شوی دی نو دا جی 319,360 ګرام چې دا مونږ په دې یو کال کې دا هیروین نیولې دي. افین مونږ نیولې دي 166,156 ګرام. دین علاوہ چرس مونگ لکلی لیولی دی 26,73,770 گرام او آئیس مونگ لیولی دی 29,618 گرام. نو دا کتا سو گوری پا بین الاقوامی منڈی کی اغیتا نظرو کی نو ما پا خیال چی دا کرورونو نابام اے باو خبر ای بلکہ ربونو طرف تا با توجہ ور گئی چی پا دوم را ہائی لیول بانے مونگ منشیات لیولی دی.
خو پر دې هر څه سربېره ځینې فعالان اوس هم د ځینو پولیس چارواکو پر کردار ګوتې پورته کوي او وایي چې د دوی رښتونې مبارزه او اقدامات د نشو په مخنیوي کې زیاته مرسته کولای شي. د خیبر ضلع یو مدني فعال داود اپریدی وایي چې که د ټولنې وګړي او پولیس چارواکي په خپلو ساحو کې جدي کار وکړي نو بیا د نشو خاتمه ممکن ده.
مخنیوی خو په صحت پورې به وشي خو ختمېدل مشکل دي، لکه ختمېدل ډېر زیات نه ممکن دي. دونه را ننوتې دي دا سیس په دې خلکو کې او په مارکیټ کې چې داغه ختمېدل ډېر مشکل کار دي چې مونږ یې لوي ختم کړو. خو که تړون وکړو مونږ سره کینو مونږ د لکه مطلب د ریهبلیټیشن خبرو کو د یو بل او د یو بل مدد وکړو دا مو سره کینو او داسې د مسلو حل یو تر بس چوته چې د دې نه دا مسلې پیدا کیږي نو دا پوری شو چې ختمولې شو. اگر پولیس چارواکی خپل اقدامات کو لبد مرخه کې داسې پولیس والان سره چې هغه د مافیا په شکل کې ناشتي.
خو د پولیسو یو شمیر مشران بیا د نشو په مخنیوي کې د ولس رول مهم ګڼي او د دوی همکاري غواړي. د کوزه ممندو د پولیس مرستیال مشر جاوید خان وای چې د نشو مخنیوي هغه وخت کې دلای سي چې کله ولس له حکومت او پولیس سره ودرېږي.
دې کې چې قوم مرګري نه وي حکومت سره نو هیڅ کلم د دې مخنیوي نشي کېدلی. زه خپل کلی ته تقریبا چې دوه درې هفتې بعد په چټۍ باندې زما ما ته دغې کې دورانکاري پته نه لګي چې دورانکار څوک دی او دا سم څوک دی. خو که چیرې دا قوم ما سره ودرېږي په دې باندې متفق شي نو انشاءالله په خیر د دې مخنیوي به مونږ پوره کړو. قوم ته زما دا خواست دی چې بای کم سړی ګیر شي غلط سړی مهرباني وکړئ تاسو مه راځئ د دې سړي ضمانت مه کوئ، قانونو ته به پوره انشاءالله سزا ملاویږي.
د پاکستان د یو شمیر نور سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د نشو د مخنیوي په اړه کمپاینونه هم مخته وړي. دوی یو خوا په ولس کې د نشو د مخنیوي لپاره پوهه راولي او بلخوا په نشو د روږدو کسانو درملنې لپاره هم هلې ځلې کوي. په دا ډول تنظیمونو کې یو ډرګ فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ هم دی. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی وای چې ځایي انتظامیه له دوی سره د همکاري پر ځای دوی ته ستونزې جوړوي او د نشو د کاروباریانو یا مافیا پر ضد صحیح کاروایی نه کوي. نوموړي په دې لړ کې د بټخیل د اسیسټنټ کمشنر لخوا د ورلېږل شوی یو لیک ذکر کوي.
یو کاغذ راولېږل چې په دې کې لیکل یو کافی دی کمشنر ملاکان ڈی جی آئی ایس آئی پلان کے پلان کے ایم آئی او دا ٹول لوگ دا ساتھ شلو تم دا لگا رہا کہا چھے ڈرگس فری ملکنڈ کیوں بنا کیسے بنا لگا دا ٹول کار کنانو دیرے آگا ڈیٹا شانتی رکھتا لہا تو دیر رہنٹیا خبر پہ گیدا وہ بے مقصد ہے کہ کیوں بنا نو تا ہو رہا دینم ہو دیرہ کار نوازی آ رہی تھی دا سر پارا جو سے دیرے کنا جی بل پر آخر کتے کی لیا لیکلی ہو چیتا زورتا پوری کاروائیاں نہیں سکڑی دی نو کاروایان خو څنګه کار نه دی غوستا کار دی مونږ اوس سره د سوشل ورکینګ دی روان دی بیا به بار بار تلیفون کوي ته جواب را نه کوي د دې هدف پورې چې موږ په یو وخت کې په خپل پرسنل معاملو کې څنګه څوکۍ ته تللي نو څنګه الټه څنګه خلاف کاروي شي دي لکه د موږ لپاره نه وو صرف صرف دا ده چې موږ ډرګس پرې ملتن چې له حکم کې د نشو نه د پاک ملتن لپاره یو تحریک دی یو مهم دی.
خو د بټخیلی اسسټنټ کمشنر سهیل احمد بیا وایي چې دوی د نشي موادو د کاروباریانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او یو شمیر یې نیولي هم دي. د نوموړي په وینا د دوی له ولکې څخه بیلابیل نشي مواد لاسته راوړي دي.
دلته ما په زرګاو کیلو صرف چرس نیول 195 کے جی می چرس نیولی دی په دغه کې په یو ټرک کې 30 35 40 45 50 دا خو تقریبا د سه په هر میاش کې ما ریسنت چې کوم کاروایی کړی د باغی کې 82 بوتل شراب ورسرا آیس هیروین کلاشن کوفونه کنه او چرس دا می بل نیولې دي.
بلخ د پاکستان په قامیه اسمبلی کې د نشي موادو د کنټرول قائمه کمیټې غړي او له خیبر قبایلی سیمې منتخب استاذی محمد اقبال افریدی وای چې د دوی حکومت د نشو د مخنیوي او د دې د کاروباریانو پر ضد په اسمبلی کې سخت قوانين منزور کړي دي
چې څوک یا په غټه سطح باندې کاروبار کوي یا چې کوم دې هغه سپلایر وي نو دا ډول به په نشاندهی به وشي لیستونه به تیار شي او په دې به په کورونو باندې چاته ګرځي. لہٰذا موږ پوره پوره کوشش کوو چې سمګلنګ د پاکستان نه بیا د آیس د پودرو د کوکینو دا ختم کړو چې یو خپل معاشره ترتیب کړو یو خپل معاشره جوړ شي او هغه د ملک دا چې کوم ذمہواری دي دا سنبالې چې ان شاء الله د حکومت ذمہواری چې تر کومه پوری وي هغه کې به موږ ان شاء الله پوره پوره ځانونه چکو.
په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو اکثریت ځوانان دي چې د ملګرو ملتونو د سروې له مخې عمرونه یې له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي. که څه هم هلته چرس هیروئین اپیم او د نشو درمل یا ستنې کارول کیږي خو په دا وروستیو څو کلونو کې د میتام فیټامین په نوم نشې استعمال زیات شوی چې میت آیس کریسټل او بلو هم بلل کیږي. که څه هم حکومت او ولسی مشران وایي چې د نشو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي خو لا هم هلته نشې کارول کیږي او ټولنه یې منفي اثرات زغمي. اونیز خبرونه تورتمونه هم دومره وه. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا موږ احمد شاه زمي پر لوی خدای سپارم. روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو اوس هم راځو نس پروگرام د رڼا په لور ته. دا پروگرام ستاسو لپاره زمو همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. د اگست په 13مه د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د جنکو های سکول شاوخوا دیارلس کاله وروسته بیرته خلاص شو چې په دې سیمه خلکو د خوشاله سرګندونه کړې ده. اوریدونکو په روانه خبرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو. د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مرستیال مشرف فداجان مشال ریډیو ته ویلي چې په خاص میرامشاه کې د جنکو د های سکول په 2008 کال کې وسلوالو الوزولې وو او لاغې وروسته تر اوسه به د سیمې جنکې سیول کالونۍ ته د زده کړو لپاره تللي چې ورته به ډېره ګرانه وه.
دا 2008 کې تقریبا وران شو او 2015 کې د دردزنه بعد بیا جوړ شو. نو اوس نظر اوس پر مسلمان نه ترلې د سو جهاد په بنا باندې اوس هلته کې د پرایمري سیکشن چې کوم دی لکه هغه اوس تلې دی بچیانه ته دي تقریبا 250-250 پورته چلې دي پکې پوهېدا. نو هلته کې ټیچینګ ګورنمنت تاسو شروع شوی دی او استادان یې دا تم تقریبا 4-5 کسانې دي. نو هغه تلې دي سره د تاسو
پداجان د هموئل چې په سکول کې د میډل او های کلاسونو زده کړې به په راتلونکو یو دوه میاشتو کې پیل شي. د میرامشاه زنو سیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د سکول په خلاصېدو ډېر خوشاله دي او اوس به د سیمې جنکې نورې له تعلیمه نه پاتې کیږي.
د میر بچیونه هغه د مشکلاتې د
د تکلیفینا چې دی د کینټریا ته تل هغه نو الحمدلله ایز بچی میر د میرانشاه سیټی چې سمره بچونی دی د ایسو په سکون سره په اطمینان سره میرانشاه سیټی شو دی خپل سبقینه وی
کونو من ګرز های سکول میرانشاه سیټی د پرایمری سیکشن چې کوم د هغه کولاو شو ادینا مخت د میرانشاه چې سمره فیمل وی هغه به کالونی سکول ته تل پلمان سے په ډیر راکوټینه وی چک پوسټ په تلاشی به تل چې هغه د واجی میرانشاه چې سمره فیمل وی هغه به خپل ایجوکیشن جری نه شو تلای می چې ریکوست وکړو به دای می چې ریکوست اکسپټ کړو ډیپټی کمشنر میرانشاه د ایجوکیشن ډپارټمنټ اجدون صاحب او سید ماما صاحب به حد مشکوري کړو دا ریکوست می ځاینا چې میډل ایسا دغه سارا سارا کولاو شي
د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا مهال په دې سله کې د جینکو ټول سلور سبا درې اویا سکولونه دي خو د پاکستان ځینې رسنۍ د چارواکو په حواله وایي چې په شمالي وزیرستان کې د جینکو او د لکانو له 900 زیات سرکاري سکولونه دي چې پکې شاوخوا اویا زره زده کوونکي دي په قبایلی ضلعو کې د جینکو د تعلیم مبارزه بشرا محسود بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د نامنه پوځي عملیاتو د خلکو کډه کېدو له وجې د جینکو تعلیم متاثره شوی دی هغې زیاته کړه باید د دې سیمې خلکو ته د تعلیم موقع برابرې کړل شي
تعلیم د څه شی دی چې هغه یو رڼا ده په ظاهر خبره د جینکو لپاره رڼا ډېره ضروري ده نارت وزیرستان کښې به زه ته وایم چې هلته ماشاءالله جینکۍ ډېرې تکړه او ټیلنټډ جینکۍ دي مسله دا ده چې هلته مواقع نشته دوی ته داسې نه دي میلاو اوس چې دا کوم سکولونه کولاو شول نو دا ډېر ښه ښه اقدام شوی دی هلته حالات چې کوم تېر شول که نه لکه هغې نه ټول خلک متاثره شو خو زه وایم چې یو خاص کوم له جینکۍ ډېرې متاثره شوې په دا کښې دوی به چې کله خپل کلي نه لاړلې نو دوی ته هاسټل کښې د رهایش مسله وه اجازت پر ورته نه وو د آوټ آف سیټي لکه سبق دپاره تلو اجازت به نه وو بیا په خرچې دومره سیوا وي چې دوی به نه شو خو په لهې وجه باندې تعلیم درې شو مزید اچیبا یې نه هم ډېره لاندې لاړه
په شمالي وزیرستان کې خبریال صفدر داوړ وایي چې د میرامشاه د جینکو د های سکول په سیمه کې یوازینی های سکول و خو د دې د ړنګېدو له وجې د ګڼو جینکو تعلیم ته زیان رسېدلی دی هغه زیاته کړه چې حکومت باید په بیړنۍ توګه په دې سکول کې د میډل او های کلاسونه پیل کړي
څنګه قبایلي مشه کې مونږ ته وګورو خانا د نارینهو تعلیم او بیا خاص کر زنانهو تعلیم چې خو بالکل په نشت برابر وو اکا دوکا سکولونه چې وو کله طالبانایزیشن راغلو نه ن لیوه نه پس حالات بدل شول نو 1500 نه زیات سکولونه د هغه په بمونو ورسېدل یا بند شول یا تباه شول نو چې کمو بچیانو سکولونو کې داخل وو عام بې تعلیمه ستر شول په وزرونو په لکونو تعداد سره پورا د نارت وزیرستان ډېره غټه آبادي دی که تاسو سوچ وکړئ دا کې مین سب ډیویژن میرانشاه دی هیډ کوارټر دی نو میرانشاه کې صرف دا یو های سکول و جینکیو دپاره چې دېته به دا لرې لرې ایریاز نه جینکۍ راتلې چونکه نورو علاقو کې نږدې علاقو کې پرایمری سکولونه او میډل سکولونه شته دي خو دا های سکول چې کوم دی دا یو واحد سکول و
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې د وسلوالو پر ضد د سربې اسب په نامه پوځي عملیات پیل شول امریکا غږ ریډیو د تیر کال د اګست په 15 په یو رپورټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر په حواله لیکلي چې د پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستانه شاوخوا 15 لکه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي خو بیا ځینې ادارې دا شمېره تر دې زیاته یادوي بشرا محسود وایي چې د وزیرستان په خلکو کې له وړاندې نه د تعلیم په اړه مثبته سوچ موجود وو خو نورو سیمو ته تر کډه کېدو وروستو د دوی دې لړکې فکر نورم پراخه شوی او اوس هر څوک په خپلو لوڼو تعلیم کول غواړي خو د ځینو وجوهاتو له وجې خپلې لوڼه سکولونو ته نشي استولی
نو اپریشن نه وروسته خو اوس خلک خبر شو هغه خلک کوم چې اول خو په بعض خلک ته نوکرۍ حوالے سره به دوی دا سټ کې به اوس دل او دوی به دا ویل چې تعلیم ښه دی نو مخصوص خلق با دین کم کسانو با بخبلی دین کئی لونا بانده سبق ویلو تو چی اپریشن نوشو نو دیر خبر ہے طول نا طول خلق چی دی آتا کلی نا روا تل اور آس بات مضافاتی کمی سیٹی دی آتا کی تاید لادل نو دی دیالتا ہو کتل چی آیا زمون چی کمی دین کئی زنانا دی او تا دلتا او تی دنگی کمی زنانا دی نو اخیر رہائش یا دو طریقے کی زمین آسمان فرق ہو لکا دئی تو ہسپتال سے لاڑے دئی بٹول اور رز ناستے بھی دئی تب پتہ نوا کہ آیا او پی ڈی کے بمو پر شیٹ جوڑا بھی سب پروسیس بھی تو چکل دئی ہو قتل دی دل زنانا دم نہ تکڑا دی او حکم ہو جائے تو تعلیم ہو جا نو آ خلقم تو تعلیم سائٹ تراڑل راغلل او اپریشن نہ رستو دیر پازیٹو چینج راغلے دے پچھلی تعلیم خواتی
په شمالي وزیرستان کې میرعلي او میرام شاه کې د پوځي عملیاتو نه وړاندې پمفلیټونه غورځول شوي وو او خلکو ته دړکې ورکړل شوي وي چې جنکې به سکولونو ته ناسته وي. خبریال صفدر داوړ زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سکولونه په کافي شمېر کې نشته. هغه وایي حکومت دا سیمې له پامه غورځولې دي او باید د وزیرستان امنیتي حالاتو ته په کتو هلته په تعلیم ځانګړی کار وشي.
حکومت هم داسې توجه نه ده پور کړی لکه سکول هسپتال یا نور چې کوم داسې ترقیاتی کارونه دي دا هلته اثر سوخ باندې تقسیم کړي دي. لکه داسې علاقې هم شته چې یو کیلومیټر کې دوه کیلومیټر کې لس لس سکول تعلیمی ادارې کولاو کړي دي. بیا داسې علاقې هم شته چې په 15-20 کیلومیټر کې یو سکول هم نشته دی. لرې علاقې دي، ریموټ ایریاز دي، هغه علاقو کې اوس هم د تعلیم کمای دی، اوس هم د سکول ضرورت دی، اسپیشلی چې کوم زنانو دپاره.
اوریدونکو تاسو د رڼا په لور خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن له لارې هم اوریدئ شئ. طریقه یې ساده ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال رادیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اوریدونکو درنا پلورخ پرونه کې نن په میرام شاه کې د جنکو د های سکول بیرته خلاصېدو په اړه خبرې کوو. په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم مبارزه بشرا محسود وایي چې د شمالي وزیرستان د جنکو په سکولونو کې د سهولتونو ډیر کمې دي. هغه وایي باید حکومت سکولونو فعال کولو سره سره په هغې کې سهولتونو ته هم پام وکړي.
کمی میم فیسلٹیز وہی نوٹیر زیادتے پہر حوالہ سرکتے یوں خدا دی جی سکول چکم دیتے نا لکا پڑی زیاد فاصلو باندے دی اپنے جینا کو تال تا چکے تا کلی ماحول دے نو یواز دی جینا کئی تا تک اجازت نہیں ور سرہ سوک نا سوک بخام خزی نو خدا مسئلہ ہوں تا اپل اچکم سکول دی ایک لکا تا کمون فرنیچر یاد کون آغا تا سنشتہ دے ور سرہ تا وہ او دا باتروم چکم سسٹم ہونے دی نو تا ٹول سسٹم چی دے ال ډېر زیات سہولتونو ډېر زیات کمی دی ډېر زیات او بیا چې چېرته لکه سہولتونه بلډنګ اوکے دی او سہولتونه په کښتۍ هلته د سټاف کمی سل دوه سوه یو نیم سل جنکۍ کېنولې د ټول کلاسو له یو دی هینډل کړي نو زه وایم چې لکه فیسلټیز کمی شته دی لکه ای باندې که توجه ورکړلی شي نو د جنکۍ ډېرې زیاتې مسئلې به حل شي.
بشرا محسود وای په سیمه کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره د لدی سیمه استادان برتی کړل شي ځکه چې په قبایلي ضلعو کې اکثر استادان د نورو سیمو دي او هغې د امنیتي حالاتو له وجې د سکولونو ته نه ورځي. له شمالي وزیرستانه د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي محمد اقبال خان سره مو د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د جنکو تعلیم یې په لومړیتوبونو کې دی خو د حکومت په شمالي وزیرستان کې د سکولونو فعال کولو ادارې ناسمې دي.
ما فوج اسمبلی په حوالانی سپیچ کې زه چراغلی ما باغی کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ په علاقه کې جنگونه تیر شوي نو په کار دا چې زمونږ د زنانه او د پاره داسې پروګرامونه جوړ کړل شي چې هغه د دې ذهني اذیت نه هم راوځي او چې سکولونه هم برباد شوي وران شوي دي هغه ټول دې بیا بحال کړل شو او هلته مو هم په علاقه کې د خپل واس مطابق د کوشش کړی دی چې دوی د تعلیم سایټ ته راولو چې تکمې دعوی کوي دا بالکل بس دعوی دي هلته په ځمکه باندې په دې سکولونو په حواله سره بیا خاص کر جنکو د سکولونو په حواله سره هیڅ داسې اقدامات یې نه دي کړي چې هلکانو سکولونه یا دوی نه دي کولاو کړي نو د جنکو سکولونو هیڅ کار دانه پورې نه دی.
د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مرستیال مشر فداجان بیاوای په سیمه کې امنیت تر ډیره ښه شوی دی او خلک د پخپلو لونو تعلیم کول یقیني کړي. هغه دا هم ویل چې حکومت ورته د تعلیمي ادارو جوړولو لپاره فنډس ورکړي دي او په سیمه کې د جنکو د سکولونو په ګډون یو شمیر تعلیمي ادارې فعال کړي دي. اوریدونکو دا وا د دیونه د رڼا په لور خبرونه. که تاسو د خبرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي بل خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.